ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلي او سلامونه او منی روانه خبرونه کی د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې هغه لاک ډاون دی یا د احتجاج په توګه ټول وزیرستان تړل شوی دی چې په دغه سیمه کې احتجاج کوونکي د امن غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې د مشال مجله راډیو مجله خبرونه به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه. لومبے د مشال د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې ضلعې ته غځېدلی. تېر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او څوارلس نور یې ژوبل کړي دي. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسله وال یې نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې دلې ته غځېدلی. د اگست په دویمه له دلې انتظامي سره د عثمانزي قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د عثمانزو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوا، میرامشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناشتې پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي. د احتجاجي پرلت یو منتظم مدودین تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاډ پورې به دا احتجاج جاری وي.
منځای قبیله او چې سمرا کومینه دی پوزستان شه سمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټې ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دی وا پر کړه کړی د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټورې تړلې دی چې سمرا مارکیټینه دی سمرا بازارینه دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی چې سینا برګینه دی ټول مشټړلې دی.
دا احتجاجی پرلت پس لاغی پیل شوی چې د جولای په 14مه په یو هدفي بریټ کې د جمعیت علماء اسلام فیډل یو ځای مشر قاری سمی الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول. د شمالي وزیرستان انتظامی سو ذلیل پرلتوالو سره خبرې کړې او هغوی ته د امنیت ټینګولو باور ورکړی، خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریټګر نوی نیول شوی او انتظامی ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نوی ورکړی احتجاج به جاری وي. د مشال لیډیو د شمیرو سره سم په روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه کې 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 38 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس داوه کوي چې د قاری سمی الدین، قاری نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصلې محفوظې کړې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 14مه مشال لري ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی و. په هغه قضیه کې عدالت خپله پرېکړه تر اگست 19مې پورې محفوظه کړې. دا راست په یو بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پرېکړه به د اگست په 13مه اورول کېږي. په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړې، خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تېره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او څوارلس نور یې ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې ناڅرګند کسانو د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. پولیس د پېښې وځای ته رسېدلي او زخمیان یې د کوټې سیول روغتون ته رسولي. د روغتون د ویاند وسیم بیک په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پېښې وروسته دوه وسلوال کسان تښتیدلی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. حکومت وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو اصولي فیصله کړې ده. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلي وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. پاکستاني ملی ورسپانه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلی د غړو یوې ډلې 13 ورځ د اگست په 14مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي سوکو لپاره د نااهله یو ریفرنس هم جمع کړی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره شپه د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 میلادي کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نو او دا قانون په 2012 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري اورسته خبر دا چې ایران ویل اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې لس وسلوالي نیولې چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت د اگست په 14مه په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیری صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورنو وسلوالو نمونه نه دي په ډاګه کړي او نه یې هم ویلي چې دوی چیرته نیول شوي دي. فارس خبري ایجنسی چې د ایران د انقلابی ګارډ سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا د خبري غړی د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د اگست په 3مه د شمالي وزیرستان د اوتمندو قبيلي د جرګې په اعلان د اگست 14مه د هغې دلی په ټولو تحصیلونو کې ځای خلکو احتجاجي ناستې پیل کړې. بازارونه تړل شوې دي. ټولې داخلي او خارجي لارې او بارګینونه تړل شوې. دا پس له هغې دا چې د انتظامیه سره د هغې احتجاج کوونکو خبرې اترې ناکامه شوې چې د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د دوو ځایي مشرانو قاري سمی الدین او قاری نومان د وجنې نه پس احتجاجي پرلت پیل کړی و. دوی د حکومت نه په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو او په سیمه کې د امنیت په اړه د پوخ ډاډ غوښتنه کوي. نور حال عمر وزیر ناور.
شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنۍ پر ضد اوتمانځای قبیلو پرلت دوام لري او د پرونه وزیرستان ته تللې ټولې لارې د ټریفیک پر مخ تړلې. ورسره د میرام شاه میر علی غلام خان او د داخل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر سوې حکومت نه د امن باورې کولو پوخ ډاډ نه وي اخسته احتجاج به دوام لري. دغه ګام وروسته لاغه پر لټوال واخسته چې د اگست په 2مه نیټه د انتظامی سره خبرې به نتیجه پای ته ورسېده. اوس دغه پرلت یوازې په میر علی نه بلکې د وزیرستان میر علی سپینوام شوادیگان د تاخیل میرام شاه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځایي خلکو پیل کړي او خپلو سیمو کې په پرلت ناستی سړکونه یې تړلي. د پرلت یو منتظم او جمعیت علماء اسلام شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سمرا کومینه دی پوزستان شه سمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دا وا پر کړه کړیو د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوره تړلې دی چې سمرا مارکیټینه دی سمرا بازورینه دی وړه دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی سینا برګینه دی ټول مشټړلې دی چې سپېره مشته حکومت دغه یقین نوی رو کړه چې میژو دینه د امن پر واسطه شه مخلصي او میژ امن وروالي او دغه یو مطالبه دی چې میژ امن غوړي.
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو سیاسي اتحاد سیاسي او سماجي تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمانځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړي. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه غړي امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه سره متفق دي. دا ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری بقاعده چې کیمادو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیمادو چې سمره تجارت دا کړي ګلم خون بزرګ دا کړي میر علی بزرګ دا کړي میرام شاه بزرګ کړي تخیل بزرګ ا مکمل مشتړلای دا میر د احتجاج اعلان دا احتجاج ویل دا چې میر غوړي چې دا ټارګټ کلی چې کیمادو وزیرستان شه خاتم شي بدمنی خاتم شي.
یاد پرلت ورسته لاغې پیل شوه چې د جولای په 14مه نیټه وسلوالو په میر علی کې د جمعیت علماء اسلام ځایي مشر قاری سمی الدین او د ګون بل منتخب کونسلر قاری نومان په ډزو ووژل. پر لتوال وای چې هغوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شوو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اگست په 3مه نیټه وویل چې پرلتوالو سره یې سوزله خبرې کړي. د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړي. د کاری سمی الدین کاری نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو. 15 ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل نه یې دا وویل چې چیرې یې ساتلي. مرستیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي. 224 نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیمه کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې، په بازارونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګاوي، د پولیسو پیکټې تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورلو. کراچۍ ته په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استاد او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې د اګست په 3 په کراچۍ کې د ترخګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. د 10 دسمبر 2020 میلادي کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې عدالت خپله پرېکړه محفوظه کړې او د اورولو لپاره یې د اګست 19 نیټه ورکړې، او بیا یې د عدالت په یوه بله مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په اړه پرېکړه به د اګست په 4 اوروي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیادلی خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د اګست په 3 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر 2020 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو، په هغه قضیه کې عدالت خپله پریکړه محبوس کړې ده او د اورولو لپاره د اګست 19 نیټه ورکړې ده.
یو لومړنی کیس او په کوم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوسته او داو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دیو جلسه کړې وه او په هغه کې د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب صرف پاغه کې یو غټه په ویل او چې موري لنډه ټوپک میرا کا تمه وطن ته پنجابیان غلی دي نه. هغه کیس چې د غیب سماعت مکمل شو، ټول غوان به کې تیر شو، نن د حتمی دلایل چې ما به کې خپل دلایل پرونه بل ورځ ور کړی او نیمه او نیم پاتې شو، هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل خپل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسراغه فیصله لا د 19 تاریخ ته وزنډې دو چې 19 تاریخ باندې بعد دې کیس فیصله اور.
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نورو په ضد په 10 دسمبر 2020 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور پی لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو فوز رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړي، خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورٹ دری کسیزا ججانو بینچ علی وزیر تا پا 13 نومبر 2021 کے ضمانت ور کرے وو، خو علی وزیر چپ نور مقدموں کے لا ضمانت نو شوے، نو تروسا دا کراچی پا زندان کی دے. دا علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وائی چی دا اگست پا 3 بیا یاد عدالت دا علی وزیر پا زد پا یو بلا مقدمہ کی دا ضمانت پا خواست هم خپلا پریکرام محبوس کری دا او دا اورولو لپارے دا اگست 13 منیٹا ٹاکلی دا.
کورنر میٹنگ کے دو دا بورڈ ویسن تانے پا حدود کی پا یو فلیٹ کی نو پا آگه که دا سلورم کیس ته اخیره کیسه پاته ده، پا آگه که زمانت نه نوروان و تقریبا 2 میاشتی اوشوی ده ده خبره چه ده غیر زمانت بانده فیصله نکیگی. نن پا آگه بانده ما خپل بحث مکمل کو او سرکاری وکیل پی خپل بحث مکمل کو، ده نوران ده اغاز سلور یا 15 ایڈجورمنٹس آغستیو چه فایل ما سره نشتا، بیا چه فایل را غیوی چه زوات تیار نیما. بارال نن اغا خپل دلائل مکمل کرو او پا آگه که اتلسم تاریخ که خودو چه پا اتلسم تاریخ بانده با ده غیر فیصله اورول کیگی.
علي وزیر پزت چی په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواص د ترهګری ضد عدالت خپل پریکړه محبوس کړی ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نوړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورت بیسن سیمتا د کمپاین لپاره تللی و، او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې علي وزیر گرفتاری خودلی وا. دا قادر خان ایڈوکیٹ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د 2020 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي، او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11 سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو، او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړي وو. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ٹی ایم روان کال په پرورې کې په کراچی کې د سن اسمبلی مخته اوږد احتجاجي پرلت وهلې وو. د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټه، پېښور، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان کې څو ځلا احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندان څخه رخصي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 10:00 بجو. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونه په دې برخه کې ورجو د بلوچستان مرکز کوټې ته. تیر شپه ناوخته د کوټې په دوکاني بابا سیمه کې ناصرګند وسلوالو په هغو کسانو لاسي بمی برید وکړ چا چې د 14 اگست یا د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د پاکستان بیرغونه او بیجونه خرڅول. په دغه لاسي بمی برید کې یو کس وژل شوی، 14 کسان ټپیان شوي. د دې پیښې موري لا چانه دا غستې. د دې ترڅنګ د بلوچستان په برشور سیمه کې ځای خلکو لاریون کړی و، دوی د خپل سیمې ته د ضلع د درجې ورکولو په اړه باندې احتجاج کولو. د دغو دواړو موضوعاتو په اړه مې په کوټه کې د مشالې لو خبريال ایوب ترین نه لږ شیبه مخکې دا معلومات ترلاسه کړل.
دا 14 تیر شپه نا وخت د کوټي چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک حالته چې دی 14 سوی دا او 14 هغه وخت وسو کله چې پردا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې، بیجونه او نور شان خرڅول، چې ناصرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان، هغه یو لاسي بم الته ورغورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسو. د 14 له امله هلته ډېرې کسان ټپیان شو، کوم چې سمدلاسه د کوټې وسول هسپتال ته ورسول او د سول هسپتال د ویان وسیب بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي او په هسپتال کې دي. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښې د ځای څخه د پولیس پورې نه تښتېدلي دي، پر موټر سایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر شری هغه هم سخته خواشینی څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي، بلکې د اگست په دې میاشت کې، یعنی د 14 اگست او نور چې د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړي.
ایوب صاحب، 13 ورځ د غلطه د برشور سیمه کې یو لاریون شوی او د برشور د ځایي خلکو لخوا بیا انتظامی هغه ته ورغلی و او هغه سره د مذاکراتو خبره کړې و. دغه مذاکراتو نتیجه څه ده؟
وړاندې د برشور خلک په د برشور او توبه ککړي خلک په ګڼ شمیر کې دوی راوتلي وو او دوی د پښین څخه د کوټ په لور لانګ باچ یا په پښو پیدل پیل کړی وو او برایش په دوی د کوشلاغ بای پاس ته را رسېدلي وو او هلته یې پړاو اچولی وو. د دوی سره د خبرو لړۍ هم روانه وو په تیرو دوو ورځو کې. په دې اړه د کوټ کمیشن سویل رحمان او دغه ډول د پښین ډیپټی کمشنر ظفر علي بلوچ د دې سره په تماس کې وو او دوی ته دا وویل برایش په آخري د دې کوم خبرې وشوې چې د بلوچستان حکومت چې دی هغه یو کمیټي جوړه کړې ده. کمیټي به د دې د پښتون جاج اخلي او په 10 ورځو کې به دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې د دې لاریون د برخوالو غوښتنه وه چې برشو ته د جلا ضلع ورکول سي یا چې کوم اوس حکومت د جون په شپږمه نیټه اعلان کړی و چې کارزات به نوې ضلع جوړوي، نو دوی دا غوښتنه کوي که چېرې هغه ضلع جوړوي چې په کار دی چې په هغه کې مرکز چې وي هغه برشور وي، او که هغه نه شي کېدلی نو بیا په کار دی چې حکومت برشور جلا ضلع جوړه کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي د سیاسي ګوندونو د قانون د خلاف ورزي کولو باندې وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د کاروایۍ فیصله کړې ده. دی ویلي د قانون په مطابق قرارداد تیار کړی او سپریم کورټ ته بلیګلی شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي ګوند یې هیڅ ډول ناقانونه کارونه نه دي کړي او ګوند یې د بهرنیو کمپنیانو دا چندې هغه مهال اخیستې وي چې د قانون له مخه دا کار جایز و. نور حال شانواس ترګزین اورو.
وفاقی حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروایی فیصله کړي چې دغه ګوند نا قانونه وګرځول شي، او دا ځکه چې د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب پوینا په دغه ګوند الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابته شوی دوی ته د هغه سرچینو نه هم پیسې ورغلي د کوم چې آئین او قانون اجازت نه ورکوي. مریم اورنګزیب د وفاقی کابینې د ونډ وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست 5 وویل
آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق
دا وای د قانون آئین، سیاسی ګوندونو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ډیکلریشن فیصله شوی سپریم کورټ ته وړل دي او بیا د سپریم کورټ اختیار دی چې ګڼت څه دی وشي. او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف ای قانوني کار دی، ایف بی آر، سٹیټ بینک او نیب دی هم د دې پر اټنی وو
یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو.
ڈیکلریشن مانا تھا چی وګرځول چی یو گوند قانون خلاف ورزی کړي. ایف ای ای مانا وفاقی تحقیقاتی ادارہ، ایف بی آر هغه دره چې ټیکسونه هم ونډوي او نا قانون پیسې هم ساری، سٹیٹ بینک، دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو. مریم اورنگزیب په خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې حکومت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارولې پلټنې دی وکړي. مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي. مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د دویمې، شپږمې، پنځلسمې او اولسمې مادې د لاندې شروع کړي. دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون 25 جوړ شو چې په 48 مادې دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی. معنا دا چې د نوموړي په منظوري دغه قانون تیار شوی. د قانون په دویمه ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي، او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري. د شپږمې مادې په دریم سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنیو پیسې اخیستل به منع وي. په څلورم سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېږل شوی، خو بیا هم د دین انکار کړی چې ګنې په ناقانونه ډول ګوند ته پیسې ورکړل شوی. د ویډیو لینک په واسطه د اگست په 4 ماښام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې ویلي
فارن فاندینګ یې ہے
دا وایي فارن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي ځکه هغه ستا په پالیسی اثر غورځول شي. فارن فاندینګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلې نو ځکه هم دا ممنوع پیسې ونډول دي. خو د الیکشن کمیشن لخوا د اگست په 2 خپل فیصله کې ویل شوی پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړل شوی چې د قانون په مطابق غلط دي. کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلی دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظمه ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لیږلي او چیرته خرڅ کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15 ماده کې لیکل شوی کوم وفاقي حکومت وګڼله چې کوم پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانونه ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي 1500 کې دنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لګي او د عدالت فیصله به حتمی وي او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقرار وساته دغه ګوند به ختم شي شانواز ترکزه ماشاد ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته په ننګرهار کې د شاتو مچو روزون کې وایي چې سخ کال یې د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال شپږنیم سوا د شاتو مچو روزن ځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سکالې حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل فرمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپل مچي وروزي موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن څخه زیات تولید زیات شوی د تیر کال موږ د 1500 ټن د تولید شیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخه تولید ولرو
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل لولسوالیو کې د شاتو مچیو 1550 پرمونه شته چې تر سلور زره د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونی د مناسب بازار د نشوالي له عمله د دوی چارې ټکنی شوې دي د شاتو مچیو د روزنې په پرمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمينه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی نو موړه وای حکومت ورته د پلوسی او بیري مصنوعي زنګلونه جوړ کړی حاصلات به سوچند زیات او ګوندی هیواد پاکستان ته د موچیو له انتقال بی غمشي
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډیر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې د غشات چې دی نسبت نور شنو پورې اضافي شي نه دی نسبت لکه وړو وړي چې بورا هغه کاوی خلک هغه ته ورکړي او په خپل پرتلمانه پیسې خلکو سره زیات نشته اضافه نشته دی نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمال یې نه هو د لپاره شنو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمنګ نسبت نور کړو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوی عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي نوموړې وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیل په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړیږي نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوزي د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په مخه وړاندې کړي
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 300 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې شوې دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنی بجې کې دن کې دی د خبرونو یو سو لنډیز وړاندې کوم. په شمالي وزیرستان کې د هدف بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلور می ټولې دلې ته غزیدل. د اگست په دویمه ل دلې انتظامی سره د عثمانځي قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د عثمانځو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرلی، شیوا، سپینوام، میرامشار، ازمکتیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناشتي کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټریفک لپاره بندې شوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ دی ورکړي. کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړو د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې د اگست تر 19 او 23 په محفوظ کړي دي. تیره شپه د کوټي په دوکاني بابا سلولاره کې یو چودنې یو کس وجلې او 14 نور ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشالې ډیو ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې ناصرګند کسانو د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو پر یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. تاسو مشالې ډیو ته وګورئ اوس درته د مشال راډیوي مجله خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. دا ونه په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلي د مشاعره تر سره کړه. په خبرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړي مرکه درته لرو. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د خبرونه قربا نجیب عامر ده.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې کران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی دی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینه، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو سو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکیږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سره چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. په دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانې زوریدلې دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکیږو. یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله نه لرم، خو د یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوث نشته دا خو ملوث شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم، کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا د محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډې یو پسیر خوږی او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی کیږي یو لالی را تیادیږي نازوم اسما جانان دی سامی کوم کړی تاوان دی
پنځه پنځوس کلنه اوګی امیل هم شاعره لیکواله او فرهنګی ده هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای
یا هم مونږ یریږو یعنی داسې ډیر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي اوس هم رست مونږ ځان ته باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دي ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو خپل شعرونه به هم راول او د نورو به هم اوریدل خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاو خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده هغه وای د خپل حق د غوښتلو لپاره له هیڅ نه ډاریږي
په دې کې به د ډار مسله نه وي ځکه دغه د خپل حق وختل چې دی یو ډار بوتونه غوړي ولی یو نارینه چې خپل حق غوړي کنه هغه ته شرم نه وي هغه ته بیره نه وي ولی خزا یې خپل حق و نه غوړي
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم او ګی امیل وای هغه د وخت له واکمنو کوم نه وي غوښتنه نه لري هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي او که په دې لار کې هر مشکل ورته پیښیږي ملامتي پر دوی نه په واک منو ده
یو هیواد کې چې پالت سندري او سرود او آهنګ دا لمه زوړی او دا وجل کیږي دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی زه په دې نه پوهیږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې دا هر څه سره د ټولو خلګانو سره دوی دښمنی لري دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندري اخیستې دي موږ نه زموږ احساس اخیستې دي
راپور ما ورې ده چې د وګي امیل په غک پایته ورسیده ما د غونډې له وی ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې په سر کې مې پوښتله په اوسنی واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانې دي
ډیر مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو خپل شعرونه به لوستل مشاعره به وه او ویناوې به وې د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ د مشاعره ترسره کوم خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسو هم یادونه وکړه په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه نو ساکل مون مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نشي نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وي وای شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي او خبره مو د موسیقي وکړه لګ نرمه موسیقي مو هم درلوده لکه بک گراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعره طبیعت نو مو کړل چې دا موسیقی هم ولرو را سره خوشبختانه چې ستونزه نه و او مکرای شوی چې په ډیر بریالي تو سره مشاعره تر سره کو.
بلې په دغه میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشته دي دره تویل شي چې د دوی ژوند سمره په ستونزو کې ده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي، یا هم په داستانی ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څو وخت یې هم ژوند پکې کړی و، نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي، یا د حقونو خبره کیږي، یا د ښوونځیو، یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي، او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي، یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي، چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي، او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کېدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. که چیرې موږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. موږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، موږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید موږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی. تر اوسه هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو، او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپل حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې پاینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
موږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محروم شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر اسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلی ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي، الله دې بیا هغه سې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه هغه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی استفاده وکي د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو کدا سیمه چې په افغانستان کې دیننه کوم ورتیاوي چې دلته شته په خلکو کې هغه کوم کدرونه چې دی هغه په ځای پاتې وي او تاسو بهر میشته ته بلنه ورکوي دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د خزینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلاره پسې شوي چی دوام تور بلا را پسی شوی داد کم جورم سزا را پسی شوی تی زما دا محبت لکی دا اوزا تی زما دا محبت لکی دا اوزا مین وجنیمو دنیا را پسی شوی ویلی زان خورم کسو کم خدایا ویلی زان خورم کسو کم خدایا دا نهر یتیم جڑا را پسی شوی دا دی وقت یرو چی زنکڑ مردوبا د دې وخت یې روچ زنکړه مډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نکړم د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نکړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدی مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو نرمن له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې. کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې او کله به یې د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خو ډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زه نو د هغه په مرۍ هم ګزارونه وکړه. ابا ور غبرګه کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خداغه په سر کې و. د یادونو لوي درسې څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو. زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. بهرحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، پا خپل جوړ کړو کمپوزونو به لا بانه شیر نه غختل. ابا به داغه غختنه منله او په دې ډول به شیر نه سندره جوړه شو. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې پر رادیو اعلان شو چې فلانه مشهور سندرغاړی یو سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګاول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخو کې پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه پوښتنه وکړه چې دغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات کوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو خنه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې دا هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدی شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
ژوند یو مست یو جام دے لیونے مخ د خیام دے کیو مات دغم کچ کو کدا ور د اس بوش پو کیو مات دغم